السلام علیکم د ما مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې خبرونه راپورونه او د ځوا او بخې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو پر راپورونه کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خلومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزی چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یو 22 کسیز ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: دا وی تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیر چهارشنبه په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې زرخرید او لوګری سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړه. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړه. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسكر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځېنی اوربند سره سره 13 ورځې ځای ځای نه خطر روان دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړ ورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې او د عربستان د عامو خلکو کورونه په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وای مشتری په دې بمی چاودونو کې ډیره لګه ونده درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیست دی، د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی د غراز وای نوموړي د تروریستانو د روزنې کمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان د تبا په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا 800 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لویدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وه اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومت تونو غوخت چې مهاجر دی وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سخت پښتنو وروسته د پنځشنبه پر ورځ ویل کده جمهور رئیس وای د عراق جګړه به نه وای پیل کړي. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبليو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2014 کال جمهوری ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وای په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي، که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبليو بوش په حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري، خو داسې وسلې هیڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایان ووژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمو غاغلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. تېر ان دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسولانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لا چپرکټ یو نور سید بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دي ورکړ شوي.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو د سهار تر او لس د سهار لو د ماخام تر او و ورځې د اونې خبري کې قدر منوریدونکو تاسو د خبرونې د لومړي مطلب اوریدو ترابولم. د پاکستان پاوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلیاو تیر د تیر چې سیشن به پرسته د پاکستان صدر اعظم نو شي سب کابل ته تلو اول تل افغان چارواک سره وکړل. هغه په دې خبرو په ګنشمیر دوه ورځې مسلو خبرې وکړې. اول ته دوی په یو بکټ خبري کانفرنس کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوړ هیوا دنو خاور د یو بل پر ست نه کاریږي. دا کې تر ټولو وروسته د لومړی ځل د پاکستاني جنگیالو تکو په شمالي وزیرستان کې بلری پرتی سیمه چې شوال درور ته ویل ته پوځي عملیات کړی دي یا د سی پوځي عملیات کړی دي چې په نتیجه کې د راپورونو کې ولس ته هغه وجل شوې دي د سیمې د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسې خبري اجنس ویلي چې وجل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي شامل دي دا بریټ په داسې وخت کې کیږي چې د پرون بل پرون د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقه پر یو بس وسلوال بریده شو چې په نتیجه کې د شپاره څخه په ګډون 15 کسان وجل شول دغه بریټ مسئولیت جند الله وسلوال ډلې منلې او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي نو دا عملیات په داسې وخت کې کیږي چې هلته د دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل نو دا تر دې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس تر هغې پکې وجل شوي دي د سیمو باخبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نیمه غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبه راهیسې درامه بند شوې ده خو چون هلته د ټلیفوني شبکو اسانتیا نشته موبایل شبکې هم بندې دي نو د وجل شو دقیق شمېر او همداراز د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای.
بله مننه شفق صاحب. دا عملیاتم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې هغه عمره وګدم او دا چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و دا به لند محل لپاره وی او کبا هغه سې دی وګدې مودې لپاره دوام وکړي
د د شوال درچ د شمالي وزیرستان غوستي برخه دا چې په ځنګلونو پوښلې ده د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولي لري د پاکستان پوسټ تر اوسه پورې دغه درې ته نه دی ورغلی که څه هم د پاکستان پوسټ دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه په تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې د سیمې نوي سلنه برخه پکې کړې ده خو تر اوسه پاکستاني پوسټ شوال درې ته نه دی ورغلی او پاکستاني پوسټ هلته نه دی ورغلی شوال درې ته او همدارنګه یو بل سیمه ده د تخیل ورته وایي دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېرې ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو دوی افغانستان ته وړي او چې کله بیرته پوه شي چې فشار کم شوی نو بیرته دلته راځي پاکستاني فوځ هغه دغه سیمه پورې تر اوسه نه دي رسېدلي او همداراز داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېری خلک بې کوره شوي اوس د هغې د بیرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده نو د پاکستان سیاسي چارو کاروان دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د قني شبکې وسلول یا دا نور دا کېدای شي چې په دغو دغه کډوالو کې بیرته هلته ستنې شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي. دوی همداراز وایي چې پاکستان د موږ چې څو پورې د سیاسي چارو کاروان سره خبرې کړي هغې وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغې افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي هغه یوازې یو څو کسانو باندې فشار راوړی چې تاسو هغې سره خبرې وکړي ځکه چې د دوی په اند د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې هلته اشرف غني صاحب څه پورې د هند سره د ښه تعلقات نه دي شروع کړي نو دوی وایي چې پاکستان د اشرف غني صاحب ځواب ته په تمه دی چې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو په اړه کې کومه طرف خپلوي آیا هغه پله درنوي یا دا پله درنوي نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې هغوی خبرو ته کښېني یوازې یو څو کسانو ته یې ویلي دي.
بله شفق صاحب، د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعاله ډله ده د دې موجودیت په اړه څه ویل کېږي؟ مخکې ازادۍ راډیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپلو مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال ترې وتلي و ستنه شوي دي. اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او که تر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې د پاکستان د کارپوهان دوی وایي چې کېدای شي چې دا ځینې وسلوال بیرته شمالي وزیرستان ته ستانه شي نو هغوی مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال د کومې ډلې وسلوال بیرته ستانه شوي نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د قني شبکې ډلې ته ده ځکه چې دوی وایي چې د طالبان د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي که څه هم قني شبکه هم د هغوی ډله ده خو دوی وایي چې قني شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده او پاکستان په دې باندې ډاډه غږ نشي کولای ډاډه ورته داسې نشي ویلی چې سره کښېنئ یا د عملیاتو نه لاس واخلئ نو ځکه دوی دغه ویره څرګندوي چې ښایي دا کوم وسلوال ستانه کېږي دا به د حقاني شبکې وسلوال وي د به بېرته هلته ځای پر ځای کېږي لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګریزو پېښو لړۍ چې بیا ګرمه شوې ده دوی دغه ویره ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې باندې دا وخت دی چې هغوی ته ډاډه غرب او خبر یوازې هغه د افغان طالبانو باندې وس رسیږي چې هغه د منصور دا دغه نور خلک نو دوی ته کښې دوی ووایي چې خبرو ته کښېنې خو حقاني شبکې پروسه پورې نه دوی ورته ویلي دي او نه هم د دوی پرې وس رسیږي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یوه ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤول قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته، هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د دې موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسي جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسي جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پېژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې مونږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې دي. یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار مونږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسي جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران هڅه کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي والی حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رسیس په توګه تعیین کړي. پر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رسیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمیر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایي مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وای د ځینو دغه روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پریکړه وشوه. قاسم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه یې وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم همیش شکایت
دی وی زیاتره خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي.
از اراکین دولتي مشروع شوه.
ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخ کې په کابل کې 9 خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو یې فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیات خانو او د عاجلو طاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو 9 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیون ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکدن، غیر عملی اعلانات میکدن.
دیوی ده تلویزیونونو او رادیوگانو للاری دیر و غیر عملی اعلانونو کول او خلکو تای ده هاگو خدماتو جمعنه کوله چی به گاونده هوادونو که کیجی. خو کله چی مش سیرانه وکده ده موموندل چی ده دوی اعلانات غیر عملی و خدمتون غیر میاری و لشتر لشت دوی ده تاکلسه و مقرره لمخ ده افغانستان خلکو تا خدمات نکول.
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
شاغل فیروزویل ترغو چی ده روختونونه تاکلسه و میارونو پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کوي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو له مخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ولاړ سي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. قدر منو اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژۍ ضرورت پیښیږي، خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژۍ څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژۍ څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژۍ څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه.
کې نشو.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د ملګرو ملتونو له لوري د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون خدل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو بعد قانون دا تر هولسي جرګې ته ولېګل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوی دی. د قانون لمخې د نړیوالې اټومي انرژي د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اټومي انرژي د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اټومي انرژي څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اټومي انرژي څخه د استفادې زمینه برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اټومي انرژي څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیو تراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغه هیواد د حکومت په واک کې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړې دي.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایه ډیره ګران دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالېدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوې هم په بازار کې د کوټو نشټوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایانی ورکړي او ځانته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا او تر اوسه پر خدای دې نسته او بل چې موږ کوم وتاکو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وتاک په سر 2,500-3,000 هغه هر یو اتاک پورې په اړه ده. موږ په فعلال 15 کسان یو.
په یو اتاک زیدلی شي؟
نه، ډېر مشکلات زون کې.
زما نوم زاهد الله ده، د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د څانګې محصل د دویم سنف. تر اوسه په دلیلې دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیری جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لا دغه نه دی ملکت چپرکټ یو نور سی بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دی ورکړ شوی. ګڼ شمېر محصلین چې دي د ډېر بې وزله دي او دلته د اتاقونو کرایګانې دا هم اوچت دي، نه یوازې دا ستونزې دي بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. د ایزي پورې کرایانې د 60 روپۍ د هر محصل نه د یو طرف نه کراغستل کیږي او دومره وس محصلین نه لري چې د پانتون ته تګ راتګ وکړي. نو په دې خاطر باندې خو پیدا روان وي، نو دا ډېر غټ مشکل دی د شاګردانو.
نوم می جهان زیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل ما. د لیلی مشکل خو د سیده چې 100% مشکل دی، ځکه چې مونږ په دې خار کې وتاقونه نیول لغه وتاقونه لټنګ دی او مونږ پکې ډېر کسان اوسېږو. یعنی مونږ یو وتاق نیولې چې مونږ پکې 15 نفر اوسېږو، خو د 2 نفر هم نه دی او دا تګ راتګ مونږ زور از اوسې او بعضې وخت کې موټرې نه مشکلات دي 60 روپۍ اخلي. بل مشکل دا دی چې دا لیلیه جوړه شوې ده خو فعاله شوې نه ده. څو اتاقونه برابر دي او فعاله شوې نه ده.
بل محصلین وای د لیلی ودانۍ بشپړه شوې ده خو نه پوهیږي چې ولې د پوهنتون ادارې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړې دوه په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل وبوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وای د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولای چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو لپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوی منګه ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې بایسته وکړه او بالاخره هغه استل شوي دي، خو نلدواني پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسی مشکل چې کوم په دې حق له هغه دا چې من په 1903 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد پر اړه باندې او د بودیجې په حق له لوړ زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلی وو. غوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشټوالي په وجه باندې مونږ ته د هغه منځوري رانه کړه.
لنن څخه 15 کال وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او پزرګون محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
د ماسپخین 2 او 1:30 دقیقې د قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطانزوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منلی. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی. هغوی نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پوښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړې او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره 13 ورځ ځایي نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاو، بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو تر منځ 13 وړ ورځ نښتې شوې وي، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 1940 کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپارو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 د ننګرهار ولایت او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبرې نو له ازادۍ راډیو سره تلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل سوی هوایی عملیات د افغانستان په زیان دي، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکلی دی چې د نظر دا دی چې پاکستان هسې لګیا دی او وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان دی لیکي چې د افغانستان حکومت دی د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي دا ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبري سرچینې نه دی تایید کړی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بېساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و، سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و. صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کیږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کیږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم.
یو ور بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میراوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
مال اشرف غني سم کې اشرف غني دغه پیغام دی چې د عملیات شروع کې سره ونه ګرځي خود پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمر عملیات کلاس کې وسه غول سره کړی لمن ویل سنگین ولسوالۍ څخه د اسره کلا د کړی عملیات کلاس کې ورو ته ما کورونه ونه ولا غیر پیسې ولا هغه تر سم دی ور خبره کړه ځکه درو دی خو یا دی و کی یا دی راو دی مور هغه سره دی نه ودار کې بالا ورته نه سم کوم خود خود کړل در بدل کړو دا مننه په سر مرو نه مو ځایسته نه مو ځایګر سره نه عمل ورو نه ځل ورو نه تکل ورو د بل په وطن کې نن درته سره حالت نه دوری ته پیدا کوي سو دې په احترام وسلام
دازمول دو سنگین په ولسوالۍ کې تر په تر روان دي جنگونه دمبر د طالبانو په لاس کې دي. د ملکي خلک مرو او شړولې په ژمي کې یخ و شړولې د دې حالت کې دا دا یڅ د دغه ولس څنګه کیږي او کله نه ویل دا مش خبرونه ورستنی تختاره کې د دوه علاج وکړي مګر د خدای په امان دغه مشغله نشي.
الحمد لله د سنگین دو ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکلال لار باندې د ټانګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکوالای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زیل منډه ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارامه ده. یا طالبانو سرکان بند کړی دی اوس چې یو څوک په یو کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټاو لري لکه هغه خلک دا شي په لار نشي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ورې نه دي کې یا د سم تر ته کې خلک ډیر په آزاد دي چې اثر یې دا چې دې خپل اډیرو کې لا څوک نه دي پټي چې په نور کې نو زموږ د پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زما احمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. زموږ د سنگین ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. دا تر دې چې تاسو نه نه وسی دا ولې سکیږي زموږ د څنګه ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي ما چې دې ته پام وشي وسلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنجو د الجه څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وشي وطن مو کمل طالبانو فلاس کې دی وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. موږ د وطن خلک ډېر ستړي شول د خلکو کورونه او سرایونه د عملیات ورانکل دا هم څه نتیجه ورنه کړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي. چې د زپکار عملیات یې وکړي هېڅ ګټه یې سنگین ته نه ده کړې. ایله د سړک پر غاړو تېر شوله د سړک پر غاړو سرایونه یې ونړوله دا خو هغه د سنگین چې د اسکار واغو هم نړه وایستوله نو دوی چې د 4000 پوځ راوستې دوی څه وکړل اوس هغه دی هغه د سنگین څه چې کجکي ته هغه عمومي لار تللې ده هغه بنده ده. امنیتي پوستې ځینې راټولې شوي دي څوک نشته باندې وسله وال په دمبار باندې ګرځي دغه نو څوک نشته چې وایستي هغه لار پر مخ باندې تړلې ده. زما د اشرف غني صاحب صدقه هغه دی چې دا لار دي لکه په سنگین کې د سم درد عملیات وي چې تا د خدای ری دي دغه رقم عملیات لیدلې دغه اوس عملیات چې د وکی خو بیا سر مو ولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات کړی چې څه شي ورته وګورئ چې دا شینیان او څه راغلي دي د درخت لاندې ژوند کوي کوم شتان چې ژوند کوي ته دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو ورو وګورئ چې دا حالات څه استعمالوم شي. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دا نرسرس کې دا عملیات شروع دي. دا څه حال نه دی چې دمبر ته اوځي عسکر دې ټینګوي وایي طالب یې سلا دې کښې شول رالی ما دا چې د پوهنې څه دغه هیله ده چې دغه چارواکي دي دغسې ظلمونه نه کوي خلک شهیدانوي بې ځایه او موږ ستاسو رادیو ته دا پیغام نه شو درې پیغامونه نور ما درستول دي خو تاسو خبره کړی نه دی. والسلام.
د ګل محمد د هلمند ولایت څنګه نو سوال یې زما د شرفانیا د کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پایتم ورسوي د پدام برماس په ست پامن کې کله ترایونه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاج جو تا پرو کې نور ګرځي مرچان دي د زریدار کان ګرته کاش هغه کلی ککو هغه په وار کې یا سم عملیاتو کې یا دی ورو خپل توستي وشانه ټول کې دی وطن ته او قانون نور ګرځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سوي پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړي که هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. زما د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو سره په تماس کې ما د لري پوسټ ته لاس کې ګرما وسته تر تر پوزې پر اخوانې لکړې د کپدرې ورځې کې د لوړ مقامات پر ځمات غام ورسې په درې ورځې کې کمات کومک مستر او نه رسېدې مل بټولې پوسې لکو او دا منتقب سکوت کو زر تر زر د لوړ مقامات پر ځمات غام ورسې نه کومک تر واسطې هیڅ پام نه تکې را سره یو نه ونړې وې مزه عملیات وکړي سړک د تر دمبر د غاړې سره نه دی نړۍ په وطن کې طالبان ناس دا غوتر رقم رقم ته لای پنجاسیان وزیرستانیان پاکستانیان ایرانیان ګرد طالبان اغلی دی ایاز موږ غم یو لا نه خوري ما په سوو نه پاتې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای پر لیاز ولا کورنۍ چار وزیر تا کوم کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دی وکړي چې اړوند مسولینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبریال محمد الیاس دایي سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دی هم دغه سیمې ته ورغلی دی او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
دا غرنګ موږ هم د ټلیفون لاره او مخامخ د کومین د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي دوی نه وایي د خپل فقار په عملیات باندې چې دوه میاشتې وړاندې تقریبا د 50 ورځو د کار پلان شوی و نو وکړه کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور سره هم نو وکړه دا او د وی لخوا د خلکو د کورونا نړولو خبرې کېږي او پاینل کې د ویالو د بدېدو یعنی په مجموع کې څنګه چې خلکو تمه وه د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاص توګه د پکار د عملیاتو نه هغه هیلې او امیدونه د خلکو تر سره نه شول. دا په وضاحت ویلی شم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د ناامني دي او جنګونو او عملیاتو له امله د سیمې نه بېځایه دي لا مو تر اوسه پورې د خپل شمه تا نه دي ستنه کوي که کوم حکومت په دې اړه وختونه کې د دې سره د مرستې وعده هم کوي او په دې موارد کې مرستې هم د توري لکه چې وو ولې مخکې چې تر څه د دې د دې سره څه کورونه لپاره مرستې واستوري مګر بیا هم خلک خپل کوروندو ته د کلو غوښتنې لري خپل کورو ته کلو غوښتنې لري نو هلته یوازې جنگ نری چې د دوه طرفو یا نه باندې وکونو او په نړۍ کې طالبان له خوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري. هلته کرنسي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یو له سترو ننګونو او ستونزو سره خلک دغه کار کوي.
بله دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغه سیمو کې عملیات پکې شوي دي اوس بیرته په غځي کې فعال دي واقعا دغه سیده
په پروګرام موږوم د څنګه د خلکو سره ډیر د مزه په تماس کې یعنی د څنګه د شورا اکثره وکیلان او غړي اوس مشرګه تر غلي دي ځکه چې د دې ریږي چې د څورو زمورو په کلیدو سره شاید چې اوانو روم ګرمي د زمورو روم دروازه مثلا د پکار د عملیات یو بل د شکر د شېلې او مشهور سیمه چې طالبان پکې په سلګونو نغمونه کړي او په سلګونو چې په دې کې د دوه میاشتو عملیات یوازې دغه سیمه په برخه کې ونیول او هغه کولای شول چې کله چې ټول سړي ته یوازې غزیدلې تړک شي د 10 سکند کې دا په خپل کار ځای راوړي. مګر اوس موږ هر ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې وکړو کله چې په خوا جوړې یا په دې عملیات کې د وسیلې د ملي ورته څخه د ورځې نه بل کړه ټولې راوځي برته سره غاړه کوي. یعنی
دا وځ د تاسو خبرې کوم دا په اطمینان ویل چې سنجین څخه چې تر ورځې بلې لار چې تر روان کلا کې چې د نفوسو دغه څنګه بند ده یوازې د پزې په څنډه کې چې عربو کوم ځنې جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر سر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول سره کلا کې دا اوس په روان کلا باندې او هغه څنګه چې پکه د دې مخکې د پکار په عملیات کې روان ځکه نو ورغلي عرب د طالبان په لاس کې مستر ټول مهمه خبره بل د مشاكل او سوالې په اړه مشاكل او سوالې ټول دولتي مسولین د سوال نه کوي دا مدیر تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او لاند رون په ټول سوالې کې تقریبا ان الله سرتي افغان ځکه نو دې دې سوالې ته ځل شي مګر دا خبرونه د تایید لپاره زموږ دولتي مسولین په خاص ډول د منځ راکې چې کومه دي یو پر بل غوړي د ازما مسولیت نه دی او پر ورته کې بل پر بل بل اخر اخري اصلي منابع ته چې ا موږ دغه کومې یو ملي ورته کسان دغه ته موږ لا کړې نه وروه هم کړې نه منتا وځه دواز په کومې دي نه دواز د پکار د عملیاتو سیمې نه چې د طالبان نه ورته په موږ کرا کې دغه خراب دي په نه ځات دي خراب دي او په واشیر کې هم وځه خراب دي په موږ موږ په چا باندې ولې چې وځه خراب دي او طالبان
بله بله نو دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله چې تاسو چې د دې تبعید شاید نه امنیت خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیوي تیرې واقعا په دشتو کې دي او کیا نورو ولسوالۍ ته نورو کلیو ته تللی دي تاسو خپل آی ورغلی است غځای ته وزيت څنګه دی
دا اوږي چې موږ نو ولسوالي دي چې د کرګات په کومې دي چې د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسولري چې هغه دي هر ورځ خبران څنګه ویني چې کار نشته پیسې نشته د کنست کښتو کاروند او اطلاعات نشته مو د نور تر مخې چې هغه امریو ته د نشر کوم کنه دا په کرګات کې ډان چې مرګ ورنۍ دي موږ دي او پاتو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه ویني ولسوالي شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د سنجینو رسالې دي د نیس په خاطر کاروان کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره دا د نیس په څیر کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې ته چې ورخه خلک خپل حیوانات او خپل کښتونه او خپل کورونه او خپل ټول معلومه دي دي مګر خپل اولاد او سره وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دستونو باندې شپې کې یالته باوري برنهستا د دې په اوس راځم چې نور نه په کلور کورنۍ کې په بل په یو کور کې په واکو ته کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دي د ځانون تر نه کېږي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د متخه دغه نام چې متخه نور نه جوړ شو علي ته مثلا یا جوړ دې کلی ته یا مثلا دې کلی شو علي ته دې ور کلی تر عام تر هغه ور شو علي دې کورنۍ ته د پیر او په دې بعد وزت کې ژوند کوي یعنی په دا ډول علیکم هغه کورنۍ چې مال دي د ترون کلات خدمات په خاطر او تل د تنظیم او نظامي مرکز ته د ولسوالۍ په کانس په بازار کې د قانوني چړول او تر اوسه د ټوکران کې لران پر خپل کورو او د دکانو پر پایره ګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال مثلا شپږ میاشتې کې د دې په توګه لا به تر نه وشته او 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 لا دا او تمام من چې کړو د خپل کورونو ته دا وجه په کلي ډول په تنظیم کې اکل دی او خلک ډیر خلک د یو کال یو نیم کال راځي خپل کورونو ته تنظیم کوي
بله مننه او د دې ورسته پښتنه په توګه د دغه به تاسو کسانو د یو اټکلی شمیره راټولې چې څونه کورنۍ به
موږ مخکې تر دې یعنی په دې چې کله دا ما په ګرمېدو په وخت کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي لسمه د امنیت د کوم بل څه وکړي اته تر ته وي چې د ولسوالۍ په چیر نه سمره امنیت راورته دی او طالبانو دلته د سرحد واچوي د جنگ په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست د غوښتنې د هوا د پیښې په وړاندې مبارزې په ساتو تر نه شته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر دغه کورنۍ څخه تر نه وي ته کړی په اټکلي ډول کوي ولې چې د دې ذات کورنۍ یعنی د دې ډول زر کورنۍ تر دبط کشمار کورنۍ واز تر کتنګل په شکل لري یا مثلا ځانونه د کورنۍ د کړې نو ردا کورنۍ تر اوسه درې ځای دي ټول هر ورځ د مرستې د وصول نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وصول کوي او وايي چې څنګه چې واقعي سم ته یې عملیات وشي چې نه واز یو څلوان د کومه وي په خپل کې البته کرنسي تل کونو مینه نه بچاک چې نن ورځ هر ډول وسایل تخصص په استفادې ته نه کړل کېږي که بوتلان دي که شیشې دي که چمان دي که هر شی فکر کوي چې یو شی پکې ځای دی نو مینم دې تیری په ګډر لارو او کتوی چې ګټه تیری نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه وایي د جنګ او نامي له امله مدې مسایده بالکل تکرر شي نو له امله مدې مسایده ولته د موجودې ځکه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال وین دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
زه دا خبره بخیر را دوم په سنگین کې منګه ډیر بریالي توګونه لرل منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل سرک لار بخیر خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا ورته کجکی ته نه ورسېدلی منګه هغه ورسول وسه فابریکا باندې کار پیل شوې ده باقي څنګه یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ البته منظم پاوز نه پوزې شو اوس مونږ کولای شو مستقلانه البته عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر روان ورسېد په څلګرو کسانی وژل شو البته هغه مرکزونه چې و دي خونې روزنی راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځه لاړل په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بله نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې هغوی بېرته نسي کولی چې راسي هغوی دغه ادا کوي چې موږ د نامنۍ خبرته نه
سره هغه سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنگین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته یې ماینونه کرل سوي دي هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنگین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دقیقې شوي دي هلته خلک کجکی ته ځي کجکی فابریکا فعاله ده کار ورباندې ده اوس روان دی هغلته کار ورباندې کېږي کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې.
بله او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري دا هغوی خبرې دي باغی زه کې منګه دا موزیګانې د دوخمن چې په دې لار باندې او مرکزونه د دوی وو د خونې روزنی مرکزونه و هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه په ترو کې په هغه آزادۍ رادیو ته موږ ورکړه ور و مليګل په شمشاد کې هغه خبره شو موزیګانې په خپل باندې ولیدلې په هغه کورونو کې چې د دوخمن د خونې روزنی مرکزونه و یا موزیګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه و موږ هغه وران کړی دي نو د هیڅ کور حالت نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولی شي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نور عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی هر چېرته چې نامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي که دا په هلمند کې وي که په سنگین کې وي که په غزنی کې وي په اندړو کې وي په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري که په سنگین کې وي که د هلمند په کومه بله برخه کې وي نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب او د ماینونو په اړه څه وایست چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
کې نسي مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جاپا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې په کرواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ور باندې وژل کیږي او موږ ډیر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره حال زلی کو چې اول ماینونه خورسا کو به ورسره دغه عملیات وکړو بار سیمه کې چې ماینونه دې موږ کوخس کو چې هغه انفجار ورکو او هغه وباسو
وسته فکر کوي چې آیا دغه ماینونه دومره پیسې خونسا سويتي چې خلک په ډاره زړه راسي
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کښې موږ ټولو مطبوعاتو کښې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي حتی په جوماتونو کښې د خلکو د کورو په دروازو خولو کښې ماینونه ایښي وه موږ هغه خورسا کړي دي انفجار مو ورک کړی دی نیولی مو دي له منځه مو وړي دي نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده هر چېرته چې تهدید وي موږ عملته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د ناامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولی ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اورېدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنې لږ تر لږه د پوهېدو وړ وي، موږ ټوله خپروو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.